द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د خالی شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زنه سرلا خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان د جمعې په ورځ اسلامباد کې د افغانستان ناظم الامور راغوښتلې او ورته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي خطو په اړه احتجاج کړی او د دې غندنې کړي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتلی شوی او کناروا. او اروپایي ټولنه وایي په روان جمعې کې د میلیونونو افغانانو ژوند بشري مرستو پورې تړلی دی. سرټکی تاسو واورېدل وځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان د جمعې په ورځ د دسمبر پر 14 د طالبانو یو جګپوړی استازی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرله پسې سرحدي نښتو په اړوند احضار کړ. هغه نښت دی چې لږ تر لږه 6 کسان پکې وژل شوي او تر 10 زیات پکې ټپیان شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې افغانستان کې میشتې افراطي ډلې د پاکستان په خاوره کې دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بے دلیله سرحدي خطې سخت غندلی دي چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي. د دې اعلامیه په دوام کې راغلی چې پاکستان لا هم له افغانستان سره د ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی. د دې هدف لپاره د پاکستان او افغانستان په پوله کې سوله اړینه ده. سرګند دیوی یو ورځ وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت ویان د سرحدي خطو په تړاو ویلی وو له بده مرغه نن یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو په سپین بولدک توغندي وتوغول او د جګړې د رامنځته کېدو لامل شول. ویلی وو اسلامي امارت هڅه کوي چې د ستونزې د حل لپاره معقوله لاره ومومي. منفي کړنې او د جګړې لپاره بهانې جوړول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. او په یو بل خبر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي د سپریم کورټ قاضیان دی وایي علي وزیر په جیل کې روا ساتلی شوی او کناروا. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جمعې په ورځ په 14 دسمبر د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د هیواد د نورو برخو په څیر په اسلام آباد او د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې دي او د هغه د خلاصون کلکه غوښتنه یې کړې ده. د ګوند مشر محمود خان اچکزی په کوټه ښار کې د احتجاجي مظاهره رهبری کوله چې په زرګونو کسانو پکې ګډون کړی وو او د ښار پر بیلابیلو سړکونو لاریون وکړ. دوی په لوړ اواز داسې شعارونه ورکول د قومي اسمبلی غړی علي وزیر خوشی کړی. د علي وزیر خلاف مقدمه د ختم شي. مونږ په پښتونخوا وطن کې امن غواړو. ښاغلی اچکزی وروسته د ښار پر باچا خان چوک احتجاجي غونډې ته پر وینا کې د پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او جمعیت علماء اسلام په ائتلافي حکومت نیوکه وکړه چې وایي دوی د جمهوریت د پلوۍ دعوی کوي خو په سند کې راو انور چې ور باندې د 1400 کسانو د قتل تور د آزاد ګرځي مګر علي وزیر په زندان کې دی. یار دیوی علي وزیر د 2000 کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا له هغه ځای کراچۍ ته لیږلی شوی وو. په هغه تور دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسو کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي او خلک یې د پاکستان پر ضد پارولی دي خو د هغه وکیل دا تورونه رد کوي. او افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو په اړه د اندېښنو سره هممهاله اروپایي ټولنه وایي چې د ژمي موسم پر را رسېدو سره په دغه هیواد کې میلیونونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د زیارت یا پنجشنبه د ورځې ناوخته د دسمبر پر 15 په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان باندې د طالبانو د 14 حاکمیت او له دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته دا هیواد د سخت بشري بحران سره مخ دی او همدا اوس پر روان جمعې کې د ډیرو افغانانو ژوند د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو پورې تړلی دی. اروپایي ټولنې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 6 میلیونه وګړي د قحط په درشل کې ولاړ دي. په دې اعلامیه کې ویلي شوي چې په افغانستان کې بے ساری ډول د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او هم ډیر شمیر بزګران د وچکالۍ له امله د ډیرو ستونزو سره مخ شوې دي. د اروپایي ټولنې د مدني ساتنې او بشري مرستو څانګې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې د 2021 میلادي کال څخه راهیسې افغانستان کې د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره 6 میلیونه یورو مرسته کړې ده.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا ډیو ده. د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ استانبول کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک سیمه کې د افغان طالبانو د عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړ او د دې غندنې وکړه. څېړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان حوالې سره خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي. د دوی وینا ده دواړو خواو ته خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول پکار دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوه خبریال الیاس خان وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغانستان ناظم الامور راوغوښتو او ورته د چمن سپین بولدک په سیمه کې د افغان طالبانو عسکرو لخوا د ډزو د وروستیو پیښو په اړه سخت احتجاج وړاندې کړو او د دې غندنه وکړه. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د افغان طالبانو استازي بللې او تر دې وړاندې د تیر اتوار یا یکشنبه په ورځ د سرحدي انخطو له امله لږ تر لږه 8 پاکستانی وګړي وژل کېدو او ګڼو نورو ټپیان کې دو پاړه صرف یو بیان خپور کړی وو. د خارجه دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ملکی وګړو ساتنه د دواړو خواو ذمہواری ده او د دې پیښو بیا رامنځته کېدو مخه باید ونیول شي. په دې برخه کې د تاسیس شوي بنسټیز میکانیزم یا طریقې کار کارولو باندې موافقه وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی پاکستان د افغانستان سره ورورولۍ اړیکو ساتلو ته ژمن دی او په پاک افغان پولې باندې صلح دې لپاره اړینه ده. د بارانو چارو وزارت دغه سرګندونه یو ورځ وروسته لاغو کړی چې په چمن کې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیتي ځواکونو ترمنځ وسلواله انخطو شو چې لږ تر لږه یو تن مړ او 15 نور ټپیان شول. خو د طالبانو د دفاع وزارت د ټویټر د لارې ویلي چې ډزې لومړی پاکستانی ځواکونو شروع کړی وي او باید دا مسله د خبرو اترو د لارې حل شي. سیړونکي وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دا وخت د ډیرو مشکلاتو سره مخ ده او وخت راغلی چې پاکستان د افغانستان په حواله سره خپل تګلارې ته بیا کتنه وکړي او یو واضح پالیسی خپل کړي. وی او ای ډی وسره خبرو کې په پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان اوویل
د ټولو حالاتو کې ښکاری داسې چې پاکستان په کار داره چې په خپل پالیسی باندې نظر ثانی وکړي او سوچ وکړي چې د پاکستان په حق کې د منطقې د دې خطې په حق کې او د افغانستان سره خپل اړیکې خې وساتي. که هلته هر څوک وي نو د هغې په اړه د پاکستان پالیسی واضح وي او بل د پولې دا مسله دغه شوه یا وسلوال شو نو دا مشکلات دي. په کار داده چې په پالیسی باندې نظر ثانی وشي او دا خبره هم د مذاکراتو د لارې حل کړي شي.
سیړونکي او د پولو دواړو خواو ته اوسیدونکي وایي دواړه ګاونډي هیوادونو ته خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې حل کول پکار دي. د پاکستان د سینټ خارجه کمیټې هم د افغانستان په اړه پالیسۍ ته په بیا کتنه ټینګار کړی او غونډې ته د کمیټې مشر فاروق اچ نایک ویلي موږ نړۍ کې د افغانستان یا د طالبانو استازي لزان جوړ کړی، خو د طالبانو حکومت اکثره هم د پاکستان پر ضد ودرېږي او هیڅ هم په خیال خاطر کې نه راولي. د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی سینیټر مصطفی نواز کوکر د افغانستان په اړه د پاکستانی اسټابلیشمنت په تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي دا یو ناورینونکې ناکامي ده، خو زیاته کړې چې اسټابلیشمنت دا خبره منلو کې ډېر شرمنده دي. په خپل یو ټویټ کې مصطفی نواز کوکر ویلي، په کابل یو دوست حکومت هاري کې طالبان پاکستان ته پناه ورکړې چې زموږ امنیتي ځواکونه وژني او په سرحدي پولو بمباري کوي. اوس موږ څوک ملامت کړو؟ د هند استخباراتي اداره را یا هغه طالبان چې پراته کې موږ خوشاله منزلې؟ الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع مومند پولیس وایي چې په مومندو کې په یو چک پوسټ برید کې یو پولیس عسکر وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. څېړونکي وایي د طالبانو سره د ډزبندۍ ختمېدو وروسته په قبایلي ضلعو کې بریدونه سوا شوي دي. په دې اړه باندې نور حال درته د سیمې څخه د ډیوه خبریال ارشد مومند وړاندې کوي.
د مومند ضلع د پولیسو مشر سجاد احمد صاحبزاده ډیوه ته وویل، برید د زیارت په ورځ ماښام نه وخته د تحصیل پنډیالۍ د ویزو په سیمه کې شوی دی. نوموړي وویل جوبل شوی پولیس اهلکار د خطرې نه بهر دی.
مقابله چې کوم هغه چې کوم د وخت نقصان د پر راغلو کنه هغه نقصان کې هیڅ کامیاب نشي.
د نوړاندې هم په 14 دسمبر په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ځانمرګي برید شوو چې په کې د امنیتي ادارو د عسکرو ترڅنګ عام خلک وجل شوي او جوبل شوي. دغه سه د دسمبر په 14 نیټه په نوخار ضلع کې د پولیسو ګاډي په نخښه کړې شو چې په کې درې پولیس اهلکار وجل شوي. د دې بریدونو ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وي. ٹی ٹی پی خبریالانو سره شریک کړي یو تازه بیان کې ویلي، د دسمبر په اولنو لسورزو کې په خیبر پختونخوا کې یو وشت بریدونه کړي چې زیاتره پکې پولیس او د پوز اهلکار په نخښه کړې شوي دي. د خیبر پختونخوا پولیسو په رستو کې ویلي، روان کال نږدې 115 پولیس اهلکار په هدفي بریدونو او بمی چودنو کې وجل شوي دي. سیړونکو خبريال په خرکاکا خیل دی وته ویل، پاتشتم نومبر د ټي ټي پی لخوا د دزبندۍ ختمولو اعلان شوی او دا غیر رستو په عسکري ځواکونو باندې په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی.
او په وخت د تحریک طالبان پاکستان د اړخه د بیا د عملیات پیل کېدو اوازه شوې ده، او موږ ګورو چې په خیبر پختونخوا کې او په چې کوم زمشوده ضلع دي پاره کې یو ځل بیا بدامنه سر اوچت کړی دی.
په 8 دسمبر د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د خیبر پختونخوا د خیبر ضلع تیرا سفر کړو او ویلو په سیمه کې ریاستي عملداري د قبایلی سیمه د خلکو او امنیتي اهلکارو په نه هېریدونکو قربانیو په ذکر شوې ده او د تلپاتې امن پورې به د ترهګرۍ ضد جګړه دوام لري. د پوز مشر ویلو چاته به هم اجازه ورنکړي چې امن خراب کړي او د ترهګرۍ ضد لاسترولنې ګډي وړي کی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ او د قامي سملې د غړي علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له لوري د کوټې په ګډون د ملک په نورو سیمو او خارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې شوې. پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمېر پکې ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ د کوټې پر باچا خان چوک د احتجاج غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په خپل وینا کې وویل، حکومت د علي وزیر زر تر زر خلاص کړي. وایي د 1400 بی ګنا انسانانو قاتل راونور آزاد ګرځي، خو علي وزیر په بند کې پروت دی. په دې اړه باندې نور تفصیل لته د کوټي څخه د ډیوه خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ او د خامی اسمبلی د غړی علي وزیر د بند پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري د کوټې په ګډون د ملک په نورو سیمو او ښارونو کې هم احتجاجي لاریونونه او غونډې وسوي. په دې احتجاجي لاریونونو او غونډو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو او فعالانو هم په ګڼ شمېر ګډون درلود. د جمعې په ورځ د کوټې پر باچا خان چوک کې احتجاجي غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل حکومت دې علي وزیر زر تر زر اخلاص کړي. وای د څلور سو بې ګناه انسانانو قاتل راو انوار آزاد ګرځي خو علي وزیر په بند کې پروت دی.
پر کراچی کی دغه قاتل پولیس افسر ستاج جانو رها کړ. دهشتګردي عدالتونه کې ضمانتونه ورکړل. الهه کې بیا ریټایر شو. ولې علي وزیر باندې ته پر دغه غږ نه لري پر حکومت غږ نه کوي؟ مهرباني وکړئ دا دغه خاص وکړي. جمال مو مخیم څه وایاست یا ولي
علی وزیر له کال 2000 راهیسی د کراچۍ په مرکزی زندان کې بند دی. پر هغه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مقدمه درج دی. په دې مقدمو کې پر هغه دا تورونه دي چې د پی ټی ایم په جلسو کې د پاکستان د پوځ او ادارو پر ضد ویناوي کړې دي. خو پی ټی ایم وایي چې هغه د پښتنو د ژوند او امن خبره کړي ځکه بند ساتل کیږي. محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې وویل چې د جنو ناسمو پالیسیو له امله په پښتون وطن کې نامنی روانه ده. وای د همدې ناروا پالیسیو له امله په 1991 کې پاکستان مات شو. خو په خبره یې چې د ناانصافیو او ناسمو پالیسیو دغه لاره لانه د پرېښول سوي. اڅکزي پر وزیرستان د پاکستانی ځواکونو له لوري سوي بیلابیلو اپریشنونو په یادولو سره وویل چې هلته پاکستانی ځواکونو اپریشنونه وکړل نو په زیات شمیر کې خلک پکې مړه شول او پر لویه کچه د خلکو کورونه وران شول. نو هلته تحریک طالبان پاکستان جوړ کړل شو.
نن پاکستان ور اخستی وی نن پاکستان کی وای چی چی پی دا چی چی پی څه بلا دا چی چی پی ستا د هغه بدماشیو په نتیجه کې جوړ وسوله چې تا پر وزیرستان حمله وکړه. تا روغ مسعود چکر چکر کر تا روغ وزیر چکر چکر کر تا دوثانه چکر چکر کر تا سلیمان خیل په مخه واپسی څو کی خلق پر هغه کړ توبه وکړه. چی چی پی باندې مزه توبه وکړه. تا پر خپل کړو توبه وکړه. چی چی پی پر خپل کړو توبه وکړه. تا درې کاسه لاس کاسه پنځه لاس کاسه مسعود بوغ یا غان بو تا د مسعود کورونه تا د مسعود کلاګانی په جهازو وشته په جهازو دې بمباری پروکه او په زرګونو خلک یو مړه کړل.
د اڅکزي په خبره پښتانه د خپل نازولو پور په یو قیمت هم نه پریږدي او بدل اخلي. په کال 2016 کې د دسمبر پر 14مه د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وجلسه وز د کونکو د پېښې په اړه اڅکزي وویل چې د پښتنو وینه دي څوک ارزانه بولی او نه به پوره. دغه په خبره فرد ګوند کبیلا کام یو ملک لبل ملک سره یا پاوز چې په هر نامه او هر ډول ترهګری کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند یې په ډاګه مخالفت کوي. د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر چمن او بولدک اوسنۍ نشته اړوند خبرو کې اڅکسي وویل هر وخت دا د جنگونو قصي نور نه چلیږي. وای د دواړو ملکونو ترمن کاروبار زیاتول او د خلکو تلل راتللو سره به ستونزې حل کیږي. هغه پر کابل لواکمن افغان طالب چارواکو څخه و غشتل د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د جرګي او مرکی تیاری وکړي چې په هغه کې کرزای اشرف غنی د شمال افغانان او طالبان هم وي او اخیرنۍ مقصد یې د افغانستان بیرغ ازادي او استقلال وي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا پټا.
وایس اف امریکا دی ودا د آرمی پبلک سکول خنړی پیخي اتکاله پور کې دو باندې وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګری پر ضد حکومتي عملیات جاری ساتلو او د دې منطقي انجام ته رسولو پخله کړي دي. خوشیرون کې د وزیر اعظم دغه بیان رسمي بولی او د ترهګری پر ضد ناست او تیر حکومتونو داوو باندې بے باوري خای. د ترهګری د مخنیوي پر ضد حکومتي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دیوته ویلی د ترهګری پر ضد قامی تګلاره ناکامه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوه خبريال پیرولای چا وړاندې کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د آرمی پبلک سکول پیښه د نړۍ لپاره یادګیرنه ده چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد څومره لوی قربانۍ ورکړې دي. د شهباز شریف سیاسي حریف د تحریک انصاف ګوند په حمایت منتخب صدر عارف علي هم خپل نننۍ ورځ پیغام کې ویلي ټول قوم د ترهګرۍ په ضد یو موټی دی. دسمبر میاشت کال 2014 کې د ای پی ایس د پیښې وروسته د هغې وخت پارلمان د فوزي او سیاسي قیادت د رضامندۍ وروسته شل نکاتي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان منظوري ورکړې وه چې تر مخه د ترهګرۍ سنګینه واقعیاتو کې ککړ ملزمانو په ضد د قضیو چلولو لپاره د فوزي عدالتونو د جوړولو پریکړه هم شوې وه. خو دغه تګلاره جوړولو او بیا د دې عملي کولو کې تر ټولو مهم کردار لرونکي حکومتي ادارې نکتا پخوانی مشر احسان غني وای یو وزیر اعظم هم د دې په عملي کولو کې سنجیدګي نه ده ښودلې. سمودړوان دي د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله په مشرۍ کې د نکتا د کردار په اړه شوې غونډه کې د یاد ادارې د فعال کېدو پریکړه شوې ده او ویل کېږي چې دا د نکتا په اړه دوه کاله پس کومه غونډه شوې وه. د سیاسي حکومتونو سره فوزي قیادت هم وخت په وخت د پاکستان قبایلي ضلعو او د اړیګړې ښکار بلوچستان کې د ترهګر شبکو د خاتمې دعوه کوي. خو څېړونکي په دغه حکومتي دعوه باندې پوښتنې راپورته کوي او په دې اړه وتلې خبریال او څېړونکي امتیاز عالم صدا سوایي اغویل در حکومتی دا او پا پرتله حقیقت داده چه دا وقت هم پاکستان حسی کوی چه دا ای پی ایس او پاکستان که دا نور لوی ترهگر واقعاتو زیموار لاکانون تی تی پی سر مذاکراتو کری. امتیاز عالم زیاده کلا دا نیشنل اکشن پلان دلانده دا بلوچستان دا شخر سیاسی هل روخ کلش من هم لاترده دا ما ندا عملی شوی. امتیاز عالم پا نظر که دا پاکستان ریاست نیشنل اکشن پلان عملی کولو که پا بش پلاتوگا ناکام شوی ده. خود نکتا پخوانی مشر احسان غنی د کامی تګلارې د لاندې قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې ورګړېدل او 10 کروڑ غیر قانوني موبایل سیمونو تړل د تګلارې لوی لاسته راوړنې بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان حکومت او د کینیډا د کپنۍ ترمنځ د پاکستان تر ټولو لوی د سرو زرو او کاپرو د کان معاهده یا تړون د پنځشنبه په ورځ لاسلیک شوه. حکومت دا لوی لاسته راوړنه بولي خو سیاسي ګوندونه پرې نیوکې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بلوچستان څخه د ډیوه خبریال حفیظ الله ستور شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی او د بلوچستان ایالتي حکومت له لوري د پنځشنبه په ورځ د کینیډا له بیرک ګولډ کمپنۍ سره د بلوچستان د چاغي سیمې د سرو زرو او د کاپرو د ماین معاهده یا تړون لاسلیک کړی. پر معاهده له لاسلیک سره سم د بیرک ګولډ کمپنۍ پر ریکورډک پروژه کار پیل کولو اختیار ترلاسه کړی. ریکورډک کمپنۍ ویلي چې تر 2028 کال پورې به په بشپړه توګه له ریکورډک څخه ګټه اخلي او په لومړي پړاو کې به تر 4000 ټنه پورې سره زر او پر ترلاسه کوي. د معاهدې له لاسلیک پس د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز اکیلی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د خوشحالۍ زیری دی چې د ریکورډک معاهده لاسلیک سوه. دا د بلوچستان لپاره ستره کامیابي ده. د بلوچستان حکومت د یو سرکاري خبر په جاري کولو سره د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي یې چې دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. په خبر کې لیکل شوی دا د پاکستان په تاریخ کې د بهرنۍ سرمایه کاری تر ټولو لویه معامله ده. دا د $8 ارب سرمایه کاری پروژه ده.
د حکومتي چارواکو په وینا د دغه تړون له لاسلیک سره سم د نړیوالې محکمې له لوري پر پاکستان له اوله لګول سوي شپږ نیم ارب ډالر جرمانه هم ختمه سوې ده، ولې چې اوس له کمپنۍ سره روغه جوړه وسوه. پر یاد تړون باندې د بلوچستان ملتپالو ګوندونو او جمعیت علما اسلام پاکستان له لوري سختې نیوکې کېږي او ویل کېږي چې دا د بلوچستان پر حق ډاکه او د صوبو په اختیار کې لاسوهنه ده. د بلوچستان نیشنل پارټي یا بی این پی مینګل ګوند مشر سردار اختر مینګل چې دا وخت په مرکزي حکومت کې وزارتونه هم لري ویلي که د ریکورډک د قانون په اړه یې اتحادي حکومتي ګوندونه ملګرتیا ونه کړي او د بلوچستان د ګوندونو خوښه پکې شامل نه کړي، دوی به له مرکزي حکومت څخه د وتلو لار خپله کړي. د بی این پی او جمعیت علما اسلام ګوند تر څنګ په مرکز کې د حکومت ملګري عوامي نیشنل ګوند، نیشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نیشنل پارټي عوامي هم د بهرنۍ سرمایه‌کارۍ د تحفظ او د ریکورډک د ټیکسونو اختیار و مرکز ته د ورکولو منظور سوي قراردادونه د بلوچستان د خلکو د حقوقو او د اطلسم ترمیم خلاف قانون بولی. د بی ان پی مینګل د مرکزی کمیټې غړي غلام نبی مری وډی وته وویل
په بلوچستان کې کم انسرجنسی دی یا په بلوچستان باندې کم بدعدلی دی یا په بلوچستان باندې کم حساسه نیرونی دی، د دې بنیادی بیسز امده دی چې دلته د بلوچستان د چدی د دی وساحل باندې ساحل باندې همیشه دلتا وفاق خپل چدی بلادستی تطور شیان خپل په کنټرول کې راخستل شوی دی.
د یادو ګوندونو د احتجاج او تورونو په اړه د پاکستان د قانون مرکزی وزیر نذیر تارړ ویلي چې په دې وروستیو کې چې د ریکورډک کوم قوانین له ایالتي او قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوي، یوازې موخه یې دا ده چې د ریکورډک تړون ته قانوني خوندیتوب ورکړي او بهرني سرمایه کاران وهڅول سي چې په پاکستان کې سرمایه کاري وکړي. وایي ګټوي او بلوچستان او ټول پاکستان ته وي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدس بزنجو د مرکزی حکومتي چارواکو دعوه ده چې په نوي تړون کې د بلوچستان برخه له 10% څخه و 25% ته رسیدلي او چې ټیکسونه هم پکې واچول سي و بلوچستان ته به ټول 10% برخه ملاويږي. او حکومتي چارواکي یو اندازه لګوي چې له دې سره به په روانو 5 کالو کې د بلوچستان کلنۍ ګټه و 2 ارب ډالرو ته ورسیږي. خو خبریال او شنونکي جلال نورزی وایي چې شایي هغه ګټه و بلوچستان ته ونه رسي د کومو چې حکومت داوي کوي.
سبب چندانی گٹ یو نسی دی معاہدے سره دا گٹ به وفاق تو رسیږي یا به دین ډلو تو رسیږي دین خلق تو رسیږي.
ریکورډک د ایران او افغانستان پولی ته څیرمه د پاکستان د تر ټولو لوی صوبې بلوچستان د بلوچو په سیمه چاغیز ضلع کې پروت د سرو زرو او کاپرو زیرمه ده چې د پاکستان تر ټولو لوی او د نړۍ په غټو زیرمو کې شمیرل کیږي. حفیظ الله ستوری، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوه همکار مختار خلیل.
د فلپاین او د امریکې ترمنځ د اتحاد بنیاد په جوړو تاریخي، اقتصادي او ثقافتي تعلقاتو باندې دی او دواړه ملکونه بهشکه چې د شریکو جمهوری اقدارو خاوندان دي. د امریکې د زنانا نائب صدر کملا هیرس د فلپاین اوسنۍ دورې د دې تعلقاتو د اهمیت په خلې کړې ده. دې دورې نه دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورغله چې په مختلفو مسلو خپلو کې ورسپزیاتي فراخیدونکې ملګرتیا باندې خبرې اترې وکړي، چې پکې د صفا توانایي د مقصد د وړاندې بوتلو، معیاري تعلیم ته د زیاتې رسایي ممکن کولو، د امنیت او د دفاع په مدونو کې د شریکې فکرمندۍ او د سمندرونو د ازادۍ مرست کولو مسالې شامل دي. نائب صدری په 28 نومبر منیلا کې د فلپاین صدر فرډیننډ مارکوس سره ملاقات وکړو او په نوو منسوبې ورسره خبرې اترې وکړي. دې پسې په بل ورځ نائب صدری کملا هیرس د سویلي چین د سمندر په غاړه د فلپاین د پالاوان صوبې پورټو پرنسسا نومي مقام ته لاړه. دې دغلته د فلپاین د سرحدي محافظانو په یو سمندري جهاز کې د خپلو تاثراتو د بیانولو په موقع فلپاین سره د ملګرتیا د نورو مدونو اعلان وکړو. په دې کې د فلپاین د جهادرانه قانون نافذ کوونکو ادارو ته د امریکې لخوا د نورو رقمونو ورکولو اعلان هم شامل و چې دا شان دغه ادارې پی د هغې غیرقانونه مچیمارۍ مخه ونیسي، کومه چې د ساحلي نظام او د معیشتونو د پاره نیغ په نیغه خطره ده. میرمن کملا هیرس په دغه موقع دا هم وی چې امریکای فلپاین او د سیمې نورو ملکونو ته د دوی د علاقائي سمندرونو د نور زیات او صحیح تصویر ښکارا کولو د پاره خپل کوششونه تند کړي دي. روانه میاشت کې به د امریکای یو ملګری تنظیم یو نوی خلایي سیاره فضا ته لیږي چې دا شان د هند بحر القائل د سمندر د اهمو لارو په باب لا د خلانه تیار کړی شوی تصویرونه او معلومات ملګرو ملکونو ته ورکړي شي چې د سمندري جهازرانه په باب د دوی معلومات نور زیات شي او دوی د خپلې مچماره د سند په خړول تحفظ کولی شي د راتلونکو قدرتی آفتونو په وخت تابعیا کولی شي او چې د غیر قانونو سرګرمو ورته خپ وخت معلومات کیږي. نائب صدر د فلپاین د ساحلی محافظانو ستاینه وکړه څوک چې د قانون په بنیاد د جوړ نړیوال نظام د حفاظت د پاره پړومبي صف کې ویخ بیدار ولاړ دي. د چین لخوا د فلپاین خلاف کیدونکو انتقامی اقدامات هم په ګوته کړل ځکه چې چین د چین په سویلي سمندر کې د جهاز رانه د خپل غیر قانون حقونو داوګي